دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانې سوزی يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنې خبری خبرونه اوري د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه ده
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم محمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشه ډلو سره کړکېج زیات شوی د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمیر کارکونکي باسي په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو ټیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه په هغه ویډیو کې چې د امریکا سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ټیولر ویلی دی د او ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپل دندو ته دوام ورکړي څرګنده نه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه څو سوه ډیپلوماټان ایستل شوي دي خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي د امریکا ټاکل شوی ولسمشر بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکړي چې له ایران سره د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو اداره وای افغانستان ته د څه باندې زر ټنه درملو او روغتیايي وسایلو د لیک بهیر همدامیش بشپړوي دا خبره یاد اداري په یو اعلامیه کې کړی ده د اعلامیه لمخې د درملو لومړی محموله د نومبر په 14مه کابل ته رسیدلې او تمه د پاتې درمل د همدې میاشتې تر پایه ورسیږي تمه د اندازه درمل او طبي وسایل په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لالارې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو او اړوندو وزارتخانو شلشی. ناتو وای درمل او طبي وسایل یې له کاناډا، پرتګال، کوریا او ترکیه ترلاسه کړي. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې دغلته د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والی وژلې او د دې ډلې یو بل مشر ژوندې نیولې دی. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپلې فیسبوک پاڼې لیکلې ده. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي هم رسنوی ته ویلي چې د داعش دا سیمه ییز مشر په چپلیار کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د هغه په وینا له نوموړي سره وسلې او چاودېدونکي مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان همداراز ادعا وکړه چې د جلال آباد خر د اکمالاتي بیس سیمه کې د قاری عبدالرحمن په نوم چې په قاری تمیم مشهور و د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دله یو ملګري سره نیولی دی. تاسې له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ. افغانستان کې د سولې له روانو هڅو سره هم مهاله هوایی بریدونه شوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو پرون د همدې ولایت پر نادالي ولسوالۍ هوایی بریدونه کړي چې د القاعده یو شمېر غړي پکې هم وژل شوي. افغان حکومت وایي دوی هم نن په دې ولایت کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي چولس غړی وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت میوان قولی اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هلمند نادالي ولسوالۍ اړوند د لوی باغ سیمه کې د طالبانو هغه ډله په نخښه کړي چې د دوی په وینا پر امنیتي پوسټو بریدون ته چمتو کېده. د هلمند والی ویان عمر زواک رسنوی ته وویل دا عملیات د طالبانو د تحرکاتو درولو په موخه شوی دي. خو د طالبانو ویان قاری محمد یوسف احمدی ویلي دا بریدونه د هستوګنې پر سیمو شوي او دې ډلې ته پکې څه زیان نه دی اوښتی. بلخوا د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وای دوی ته داسې خبرونه هم رسیدلي چې په دغه برید کې له القاعده سره تړلي کسان وژل شوي، خو په دې اړه نورو رسمي سرچینو څه نه دي ویلي. په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مخامخ نښتو او تصفیوي عملیاتو راپورونه ورکول کیږي او وخت نا وخت پکې دواړو غاړو یو بل لوري ته د مرګ ژوبلې رسولو ادعا کړي. په نړۍ کې پر کرونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه او د دغه وایروس له امله د مړو شویو خلکو شمیر له 1.5 میلیون کسانو واوښت. د تیرې اونۍ په لړ کې هره ورځ په نړۍ کې له 100,000 د زیاتو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس ټولنیز او اقتصادي اغیزې به ډېرې پراخه وي. د ګوتیرش په خبره واکسین د دغه وایروس اوختي زیانونه په څو کلونو کې له منځه نشي وړلی. تمه ده د ډیسمبر په نیمایي کې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه او څو نور پرمختللي هیوادونه د کرونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په بنگلاديش کې چارواکو یو لری پراته ټاپو بیسن چارته د روهینګا کډوالو د لیکدولو چاره د کډوالو د خوندیتوب او خوخي پاړه له اندېخنو سره سره پیل کړی دا. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې نن شپږ سو کډوال بنگال کې دغه ټاپو ته لیکدول شول. بنگلاديش وايي ټول کډوال د دوی په خوخه بیسن چار ټاپو ته لیکدول شوي. خو روهینګا کډوالو د اکتوبر په میاشت کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې نه غواړي بیسن چار ټاپو ته لیکدول شي. بل خوا د بشري حقونو ډلو اندېخنه څرګنده کړې چې ټاپو ته لیکدول شوی ډېرې کډوال د هغوی د خوخي پر خلاف لیکدول شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی ته خبرونه لومړی رپورټ ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د دغه شورا د رهبری کمیټه لومړی غونډه وکړي. په مکړی د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ دغه شورا د رهبری کمیټه خپل لومړی غونډه پارک جوړه کړي. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا وایان پریدون خزون د خپل ټویټر په پاڼه دغه غونډه د جوړېدو خبر ورکړی. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس عبدالله د تیرو څو ورځو راهیسې د دغه غونډې د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او حکومت بهر یو شمېر جهادي مشران سره د دې غونډې پاکله سلام مشورې کړې. د روان لمریز کال د سور د میاشتې په 13مه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي پخلاینې عالي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست د جنجالي ټاکنو وروسته د سیاسي موافقې له مخې دا شورا جوړه شوې، خو تر اوسه د شورا غړو ترمنځ کومه غونډه نه ده جوړه شوې. دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزي پلاوو یوه ګډه کاري کمیټه د سولې د خبرو لپاره د اجنډا د برابرولو لپاره سره خبرې تکینی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي وایان نادر نادری وی چې په دغه ګډي کمیټې باندې موافقه د چهارشنبه په ورځ د دواړو مرکزي پلاو ترمنځ په ګډه ناسته کې شوې ده.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب
کړ. خاغل نادری وی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوی ټینګار به په اجنډا کې د اوربند مسالې شاملول او پر بحث پیلول وي.
د افغانستان د سولې مذاکرات، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت له طرفه هغه شی چې د افغانانو غوښتنه ده، هغه کلیدي غوښتنه به هیواد کې اوربند به او دغه باندې اتمن بحثونه کیږي. د باندې ژمنیو چې دغه بحثونه د افغانستان د سوکالۍ لپاره، د افغانستان د ولسواکۍ د ساتلو لپاره او لا پیاوړتیا لپاره یو ګډ افغانستان د دغه د سولې مذاکرات د لارې نه خلکو ته ور په برخه شي.
په دوحه کې طالبان سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم د شنبې په ورځ د ګډې کاري کمیټې غونډې جوړېدل او د سولې د خبرو پر اجنډا باندې بحثونه پیلول تیل کړي دي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرو په اجنډا کې به د طالبانو لومړیتوب کومه مسله وي، خو طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې طالبان به تر ډېره د راتلونکي نظام جوړښت په سر موضوعاتو باندې بحث ته ترجیح ورکړي.
دلته به دوې وجې وي. یوه وجه به دا وي چې طالب ملت ته دا وعده ورکړې ده چې افغانستان کې د دوو شهرو د جګړه شروع کړې وه، یو د اسلامي نظام د راتګ لپاره، دوهم د خارجیانو د وتلو لپاره. اوس د خارجیانو توافق وسو خو وتلې لا نه دي، د اسلامي نظام خبره لا پاته ده. نو دوی وایي که موږ آتش بس رامخته کړو، یا دا ما تحلیل دی، رامخته کړو نو موږ لاسته راوړنه نه لرو. په اعتماد کې ملت نه شو، هغه قناعت نه شو کولای چې موږ دا کارو د پراغوي جنگ شروع کړو.
اکبر هغه وایي چې ممکن طالبان داسې فکر وکړي چې کوربند وکړي، نو افغان حکومت به لکه د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدلو د بهیر د اوږدېدو په څېر اوربند هم اوږد کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې. دواړو خواوو د تېرې چهارشنبه په ورځ د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې په برابرولو موافقه وکړه. د بلې خوا د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د سولې خبرو ته د دواړو خواوو د هڅولو لپاره یو ځل بیا سیمې ته روان شوې دي. خاغلی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د خپل نوي سفر په پیل کې به ترکیه ته لاړ شي او بیا به له هغه ځایه قطر ته لاړ شي. خاغلی خلیزاد ویلي چې په قطر کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي پلاو سره هم وګوري.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د روزګان امنیتي مقامات وایي تر پوځي عملیات وروسته د هارود ولسوالۍ تیر شپه افغان ځواکونو بیرته نیولې. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلې.
د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ درې اونۍ مخکې سپوت شوی و. د نوموړي ولایت د والی ویاند احمد شاه سایل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د جراوت ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو په پوځي عملیاتو کې مرجوب له هم رامنځته شوی. د زیاتې چې د ولسوالۍ ودانی او ټول دولتي تاسیسات افغان ځواکونو د محل تر خپل ولکې لاندې راوسی او اوس د ولسوالۍ په څنډو کې د ګډو افغان ځواکونو له لوري چاینیز عملیات دوام لري. د پدې باب داسې ویل
د دیراوت ولسوالۍ د عملیاتو په ارتباط باید وایم چې دا ولسوالۍ یعنی لته ټول دولتي مراکز بازار او د بازار اړوند ټولې ساحې د طالبانو لښتونه پاکې سوې. د بازار خو او شاده چې کومي صحیدي دغه ټولو ساحو کې وسم افغان ځواکونه دلته چاړيز عملیات تر سره کوي. په دې عملیاتو کې چې نن یې څلرم ورځ ده افغان ځواکونو ته خاصه مرګ جوړ نه دا وشته، خو بیا هم 15 تنه زخمیان لرو او یو شهید لرو، خو مخالفینو ته تقریبا تر 50 زیات یوازې وژل سوی دي.
د روزګان د والی ویان زیاتی چې د دراوت ولسوالۍ د بیرتنی ولکېدو په پوځي عملیاتو کې ځنګړو افغان ځواکونو او هوایي قواو هم وانډه درلوده. بلیخواته د دراوت ولسوالۍ له جګړو څخه کډوال سوي کورنۍ وای چې د ولسوالۍ په بازار کې دوکانونه او کورونه د جګړو له کبله زیانمن سوي او په میلیونونو افغاني مالی تاوان ورسېدل.
دا د دوه میاشتو داخله د زموږ سره هیڅ کومک نه سي، موږ عاجل کومکو ته ضرورت لرو، که مالی که خوراکي هر غذایی مواد هر شي تي موږ ته چلويشت ورځې پراسوي. دوه میاشتې داخلي چې زموږ سره زیدو اوادي سو ادا کړی ده، دی الته چې خپل پروګرام جوړ نکي د دې غټني پکښ چې زموږ دولت غم چانه دی اخیسي، زموږ ځخ پر والي صاحب دی، پر رئیس جمهور دی، چې د خدای پر لیاز عاجل کومکونه را ورسو.
د دراوت ولسوالۍ د هلمند له شمالي ولسوالیو کجکی، سنگین او باغران سره په سرحد کې پرته ولسوالۍ ده چې د روزګان په ګډون آن د غزنی ولایت د امنیت لپاره هم ډیره مهمه بلل کیږي. یاد ولسوالۍ درې اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو نیولې و چې د روزګان د امنیتي چارواکو جدي اندېښنې هم له ځان سره درلودې. دغه راز په یاد ولسوالۍ کې د علي در معلمین ودانی هم لوټ شو چې خبرې سوي ویډیو یې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره درلوده. خپل وسلوالو طالبانو د روزګان د دراوت ولسوالۍ د تازه حال په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ولسمشر غنی وای افغانستان کې د کرونا وبا له امله خزو ډیر کړهونه لیدلې دي. هغه ویل چې افغانستان ته د کرونا وبا د ایران نه راغلی و. اکرام شنواری رپورټ را لګلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځه شپې په ماخام د کرونا او بعد اغیزو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د ویډیو کانفرنس لارې ویلي چې په افغانستان کې د کرونا او بعد خبرېدو پر مهال خزو ډیر کړهونه لیدلې دي.
وی ناو نو دات وومن هاف سفرد د موست as a result of the pandemic.
خاګری غنیول اوس موږ په دې په هیدلې چې خزي د کرونا د وبا لاغېدو په پایله کې زیاتې کړي دي او په ډیره لوړه کچه نه خوندیتوب تجربه کړي دي. نن موږ باید د کورنۍ او تریخوالي په وړاندې یو قوي دریځ ونیسو او په کورنیو کې د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي غوښتنه بیا تکرار کړو او ورڅخه ملاتړ
وکړو.
دغه کانفرنس چې په انلاین بڼه جوړ شوی و، خاګری غنی ورته وویل چې افغانستان ته د کرونا وبا وایرس د روان 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې روسیو کې د ایران څخه د هرات ولایت لاري سرایت وکړه. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان کې د تیر جون په میاشت کې د کرونا وبا د ټولو بشکوکو مینه شو مثبتو پیښو اندازه شپږ اویا فیصدو ته رسېدلې وه، چې په مني کې به دا اندازه د شپږ او پنځه فیصدو ترمنځ حالت ته ورسېده.
ناو د سیکنډ ویو اف د پندمیک از ات اور دور سټپ.
خاګلی غنی ویل اوس د کرونا وبا دوهمه صفه زموږ دروازو ته رسېدلې ده. موږ د وبا دوهمې صفې سره د ژمي په موسم کې مخ یو او په دې اړه کم پوهاوی شته چې څنګه به سړه هوا په ځانګړي ډول د لوګي د شرایطو لاندې پر دغه وبا باندې څه ډول اغیزې ولري.
Will affect the nature of the pandemic.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه وینا کې د کرونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې دغه وبا د خپرېدو سره سم افغان حکومت په پنځه پړاوونو کې د کرونا سره د مبارزې لپاره خپل اقدامات منظم کړل. خاګلی غنی ویل چې د افغان حکومت د اقداماتو له برکته پر کرونا ناروغي د افغانانو د مړینې کچه ټیټه وه. خاګلی غنی ټول هغه کورنۍ سره چې په نړۍ کې خپل خپلوان د کرونا وایرس په ناروغي لاس ورکړي خواخوږي هم څرګنده کړه. د عامه روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښيي چې په تیرو 3 کلونو کې چې په افغانستان کې د کرونا وبا خبره شوی شاوخوا 300 کسان پر دغه وبا مړ شوی دي، خو ملګری ملتونه د عامه روغتیا وزارت د شمیرونو په خلاف وایي چې په افغانستان کې د کرونا په ناروغي د مړ شوو کسانو شمیر ځکه زیات دی چې یوې خوا په دغه هیواد کې د مړو د صفحې اداره نشته او بله دا چې ډېر کورنۍ پر کرونا ناروغي خپل مړ شوي خپل خپلوان حکومت ته د اطلاع ورکولو پرته خاورو ته سپاري. په افغانستان کې د جمعې تر ورځې 20,000 او 338 تنه د کرونا په ناروغۍ اخته شوي، چې 20,000 او 38 تنه پر دغه ناروغۍ نخته کې دوه وروسته بیرته ښه شوي. د امیر روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس یو ټول دوه دیش د نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. دا وزارت وایي چې د جمعې په موسم کې د هوا د سړېدو سره به د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر نور هم زیات شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پیخو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان دولت وزارت وایي چې سکال د جمی په موسم کې د دغه هیواد په اتو ولایتونو کې 1,200,000 کسان د طبي پیخو د لوړ غوښ سره مخ دي. په موکړې د ممتاز بهیر رپورټ ته
په داسې حال کې چې سکال په افغانستان کې د جمی لر رسیدو وړاندې د ورښتونو له عمله هوا ډیره سړه شوې ده. پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی د ارزونو په اساس په جمی کې به د افغانستان 25 ولایتونه د طبي پیخو لوړو منځنوي او ټیټو غوښونو سره مخامخ شي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی امریکا غته وویل چې د وزارت د ارزونو لمخې د بادغیس، غور، دایکندی، بامیان او پروان په ګډون د افغانستان اته ولایتونه د طبي پیخو تر ټولو لوړ غوښ سره مخامخ دي.
بیش از 7,000,000 نفر د سراسر
د ټول هیواد په کچه سباندې 2,000,000 کسان د زیانمنن له لوړ غوښ سره مخامخ دي، چې له دې شمیره د کټګوري په اساس د 1,200,000 تنو د زیانمنن کچه خورا لوړه ده. دغه کسان په هغه اته ولایتونو کې دي چې په لومړی کټګوري کې ځای لري. خاغلی عظیمی زیاته کړه چې د ځانمنن کچې د راټیټولو لپاره له طبي پیخو سره د مبارزې د ولایتي کمیټو لخوا د پراختیايي پروژو پر تطبیق او تحقیقاتو باندې کار دوام لري او یو شمیر بیړني پروژې ورلمخه تطبیق شوې دي. د کابل په شمال کې د پروان ولایت د موسمي سیلابونو د راوتلو او د واورې خوېدو لپاره یو له ځانمننکو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په دغه ولایت کې کابو درې میاشتې وړاندې د سیلابونو د راوتلو لامل شاوخوا 160 تنه ووژل شول او 113 نور ټپیان شول. همداشان په دغو سیلابونو کې سباندې زر کورونه او سلګونه هټۍ ویجاړې شوې. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله امریکا غږ ته وویل چې په روان ژمي کې هم په دغه ولایت کې د طبي پیښو د رامنځته کېدو په اړه خلک اندېښمن دي.
د ژمي د ګواښونو په هکله باید ووایي چې موږ ډېر اندېښنه لرو، ځکه چې وړاندوینه شوې چې په ژمي کې به ډېر ساړه وي، دا ژمي به ډېر ساړه وي، سږکال ورښتونه به هم ډېر وي. باج د دې ورښتونو دولت یو پیشګیرانه اقدام لري. د مثال په ډول په 2 کاله مخکې په پنجشیر کې برف کوچ او د واورو خوځیدنه وشوه، چې باید حکومت هغه سیمې چې تر ګواښ لاندې دي هغه سیمې وپیژني او خلک له هغه سیمې وباسي او نور ځای ورته برابر کړي.
د دغه ولایت یو شمیر مدني فعالان او امریکا غته وویل چې د تیرو سیلابونو له امله د زیانمن شوو کسانو له شمیرې 25% خپل کورونه له لاسه ورکړي او له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. دغه فعالان وویل خلک لا هم پر روان ژمي کې د طبي پیښو د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه لري او ټینګار یې وکړ چې د پیښو د زیانونو د کچې راټیټولو لپاره لا زیاتو اقداماتو ته اړتیا ده. د پروان د ځوانانو د عالي شورا غړي پرویز امینزاده وویل زه فکر کوم چې یو خوځښت باید رامنځته شي. په پروان کې موږ مدني فعالان چې د سیلابونو په پیښو کې حضور درلود د مرستې رسولو په بهیر کې یو اندازه نه همغږي موجوده وه. له همدې امله حکومت او اړوندې څانګې کولای شي چې لږ تر لږه خپل فعالیتونه منسجم کړي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په ژمي کې طبي پیښو ته د رسیدو لپاره کابو 3 میلیارد افغانۍ بودیجه په واک کې لري او دغه وزارت هڅه کوي چې په دې برخه کې د مدیریت یو ملي سیستم رامنځته کړي. تاکل شوی چې دغه وزارت د افغانستان په اتو زونونو کې اړمنو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې هم خپل ژمنۍ پلان تطبیق کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
په کندوز کې د جګړو او د نامنۍ لامل تقریبا 10,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
د قندوز له هغه ولسوالیو څخه چې په دې وروستیو میاشتو کې پکې جګړې زیاتې شوې د ناامنۍ او لامل تقریبا 10,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. دغه بې ځای شوي خلک وایي چې د جمی پر اتلو سره لستونځو سره مخ دي. دوی په جمی کې د سونه او خوراکي موادو له نشټوالي سره مخ دي. دغه خلک وایي چې په کلو کې د سون لرګي له دهقانۍ و او کورونه یې خپل، خو کله چې بې ځای شوي دي هر څه په پیسو اخلي او د عاید لارې نشته. امیر خان په جګړه کې دوی ته د وروختي زیان پاړه داسې وایي.
کله سه منګ په خپل کلی کې مخله د جنگ موږ د قانی له ځوان نن به خته لري د مالداری و د قانی و نو هیڅ څه احتیاجات موږ نه لرو خدا جنگ بدبختی سه اوس کله ورسې سو دل نه خاسته نه خوراکه ما واسطه نه پیسې کرایه غلی لیسته نه به د ساحه مند سه موږ لرسو
هغه وای چې له بزای کې دو سره د ژوند ټول هغه سہولتونه چې په سختۍ وي ځان ته برابر کړي وو له لاس ور کړي دي
لاول سنفنی ور ته لول سم سنفنی ما خپل اولاد درس ویلې مختلف فوکی اوس داس نه پاتې تعلیم نه پاتې مخه به سواد غرسلو موږ غواړو اوس هم بدبخت به سواد به تعلیم پاتې شو
هغه خلک چې به ځای شي وی اوس یې ماشومان هم له زده کړو پاتې شي خو په کلی کې به یې بچیان خونځي تتل د دشتیرچی ولسوالۍ اوسیدونکو ګلبدین داسې وی
کارونه چاک ته سرځو کلاټ شک دغه کله یو ورځ ولګي دوه ورځ ونه لګي کله کې ژوندګي خو از مکه وا چا خبره چک د قائم کاندې بم کولو ساتم تیرو او جنگونه چا خبري سارس نه ایران است کور کې دغه سمریسه واډر ته یا خلاص مریضان شلو هو سم نه کې دغه 15 شپه کور دې په یو کوټه کې راګر شي وسو جنگ دې کور دم تک نشته تلارم باندې دغه جنگونه منګونه دي
دغه بي ځای شي خلک له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي او زیاتوي چې ک دولت د بي ځای شو کورنۍ لپاره سرپناه نشي برابرولې نو د دوی سیمه کې د عملیات وکړي چې بیرته خپل کلو ته ستانه شي د قندوز د والی ویاند اسمت الله مرادي وایي چې دولتي او غیر دولتي ادارې هڅه کوي چې بې ځای شو خلکو سره مرسته وکړي
لزره کورنۍ په آرشیو ولسوالۍ حضرت امام صاحب خان آباد او مرکز پورې اړوند دي د کډوالو چارو ریاست او همکار مؤسسات پر دې باندې کار کوي چې څنګه کولای شي دغه لزره کورنۍ لپاره ژمنۍ مرستې ترتیب او تنظیم کړي
په روان کال کې په قندوز کې د جګړو له امله تر 30 زرو زیاتې کورنۍ بې ځای شوې وي خو یو شمېر بیرته خپل کلو ته ګرځېدلې دي گل ریم نیازمن امریکا غا گاشنا رادیو
رادیو چتا سور باندې باور کولای شي د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1200 شپګنوي اف ام 3.15
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
ولسمشر ټرمپ په خپل دورې کې د اسرایل سره د عربي ملکونو اړیکې ادي کړې دي خو نوموړی په داسې حال کې واک پریدي چې د ایران د جګپوړي ساينس پو د وژل کېدو وروسته د تهران سره تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی دی
په سپتمبر کې د ابراهام په نامه له اسرائیلو سره د متحدو عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کولو تړونونه لاسلیک شول د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ټولو لوی لاسته ګڼل کېږي ولسمشر ټرمپ وایي
After decades of division la lasizu jalawali aw shkhado mug de wanwi manzani khatiz pail manzu
de turno de lasizu ugde haga simayzi angiren tabadun war kar che de israel aw arab de sul turun padi puri tarle uche lumre de de dawlat patoga falastin u pejandal shi da turno che hamda shan la arabo gawandi usara de israel de ariko pyawri kedal munakis kawi په داسې وخت کې چې هغه لګړ دښمن ایران سره مخ دی کوم چې د ولسمشر ترامپ د زیاتو بندیزونو لقبل کمزورې شوې ده منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي له نورو هیوادونو هم ملاتړ کوي چې اسرائیل پر رسمیت وپیژني او د فلسطین کړکیچ پای ته ورسیږي منتخب ولسمشر بایدن وایي
also i believe that israel has to be prepared
زه هم دا شان باور لرم چې اسرائیل باید د دوو دولتونو د واقعي حل لاري لپاره کار کول ته ځان چمتو کړي
بایدن شمنه کړی چې د ایران د اټومي پروګرام د 2015 کال قرارداد ته به بیرته ستون شي کوم چې ترامپ په 2013 کال کې ورڅخه ووت د غټړون د بندیزونو راکمولو په بدل کې د ایران د اټومي پروګرام فعالیتونه ځنډوي دا پلان کې د شه د ایران لوړپوړي ساينس پول تروت خوروسته یو څه پیچلې شي دا بریچې سپین ماړې غندل نه دی ایران ادا کوي چې اسرائیل په کلاس لري د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړی الکس واتان کاوای
هغه څه چې زه په اړه شک لرم دا د چې رژیم به د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د دوی په څیر ځانونه وساتي او د بایدن ادارې تر واک پوري به په تمه شي چې هغه سره یو ډول معامله وکړي که څه هم دا به په خپل یو جنجالي پروسه وي مګر حقیقت دا دی چې په دې وخت کې ایران نشي کولی چې متحده ایالاتونو یا اسرائیلو سره پوځي شخړه برداشت کړي او یا هم بل چا سره
که څه هم ترامپ اکثره بهرنۍ مشران سره دوه اړخیزي اړیکې د شخصي روابطو په اساس غوره ګڼلې تمه ده چې بایدن متحدینو سره د اړیکو په برخه کې څو اړخیز چلند غوره کړي سیړونکو لا هم په سیمه کې د کومې پالیسۍ په تمه نه دي، بلکې په متحدو ایالاتو کې بنسټیز بدلون په تمه دي. د ویلسن مرکز غړي مریسا خورما وایي
د یو متفاوت لهن او کړنې تمه ده. زه فکر کوم هغه کسان چې په سیمه کې د بشري حقونو او دیموکراسۍ په برخو کې فعال دي، د دوه مسلو ته زیات متوجه دي چې متحده ایالاتونو ته زیات ارزښت پیدا کړی دی. نه دا چې په ډېر تهاجمي حالت یې تقوی کړي، بلکې لږ تر لږه ملاتړ یې وکړي.
د ترامپ سیر بایدن ژمن دی چې په منځني ختیځ او افغانستان کې اوږدې جګړې پای ته ورسوي او پر القاعده او اسلامي دولت ترهګرو ډلو پام وکړي او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د جګړې ملاتړ پای ته ورسوي. څېړونکي وایي چې په سیمه کې سرتیرو کمول به بدې پایلې ولري. وحید الرافیزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې USAID د نړیوال پراختیايي لابراتوار په مرسته په نړۍ کې د موثرې پراختیا او انکشاف په غرض د نوو مفکورو د خلقولو په لړ کې د ابتکاري تشبثاتو پروګرام تیار کړی دی. د دې نړیوال پراختیايي لابراتوار د بیرو اجرایي رئیس هنری بیډر په دې اړه وایي:
The lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance at certain milestones as well as capacity
building. دا یو داسې ګرځن سیستم دی چې هر څوک ورنه د نړۍ له هرې ګوښې نه هر وخت چې وغواړي موثره مفکوره یا نظر د غور او څیر لپاره وړاندې کولی شي. بیا دا لابراتوار له هغو کسانو سره چې خپل مفکوره وړاندې کړې په ګډه کار کوي او دا یو داسې پروسه ده چې د شواهدو پر بنسټ ولاړه ده او کله چې سمه نتیجه ورکړي ځای ونیسي او د اجرا وړي وړاندې کوونکي ته معاوضه ورکول کیږي. د دې پروګرام لمخې هر یو ابتکاري مفکوره او نظر باید داسې چې د عملي کېدو په سبب کاري ظرفیتونه وده ومومي او د یو غیر عنانوي همکار په توګه په خپل هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې په ټولنیزه پراختیا کې مساوي ونډه واخلي. د USAID د پراختیايي تشبثاتو دا پروګرام یا DIVP د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره د ماسرو لارو چارو د منډلو په غرض له شخصي سېکټر نه استفاده کوي او په کار اچي. چې د مثال په ډول په دې جمله کې د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیا د ادارې د فینکس انټرنیشنل پروګرام د ذکر وړ دی. د نړیوال پراختیايي لابراتوار د بیرو اجرایي رئیس هنری بیډر په دې اړه د یو ځل بیا وایي:
فینکس ویل ګو اوت اند دیل پټ ا سولر اری اون ان انډیویډوال پرسنز هوم دیټ کین سپلای ا سرټن اماونت اف الکتریسټی اوور تایم ډورینګ دی کورس اف ا دی اند اف دیټ پرسن از ایبل ټو پے
فینکس انټرنیشنل بیزی او دو یو کس د کور لپاسه په اتوماتیکي توګه د سولری برېښنا د تولیدولو آلات نصبوي او کله هغه سړی د یو ورځې مصارف پوره کړل کولی شي چې د خپل فلپ یا موبایل تلیفون له لارې د تولید له مرکز سره تماس ونیسي او اطلاع ورته ورکړي چې خپل مصارف یې تحویل کړي دي. مرکز به بیا له سیټلایټ یا مصنوعي سپوږمکۍ سره تماس نیسي چې د کور د پاسه د سولري برېښنا سویچ ولګي او د برېښنا جریان جاری کړي. که یو څوک د ګریډ سټیشن یا برېښنا کوټ نه لري همي کولی شي چې په حیرانوونکي توګه لسولری برېښنا نه ګټه واخلي. فینکس انټرنیشنل د خپلو عملیاتو د ساحې د پراخولو په خاطر پیسو ته اړتیا لرله او له USAID نه د پانګې اچولو غوښتنه وکړه. نوموړي نړیوالې ادارې ورته څه کم یو میلیون ډالر ورکړل. دا پروژه چې اوس د NG انرژي اکسس یا EEA په نوم مسما شوې له دغو پیسو نه په استفاده په نړیواله کچه د خپلو فعالیتونو صحا پراخه کړه او نور پانګې هم واچوله. د هری بیډر په وینا، موږ اوس یو داسې ماډل یا نمونه ایجاد کړي چې په یو وخت کې یو ستونزه حل کولی شي او د کارپوریشنونو یا غټو شرکتونو له مالکانو سره مرسته کوي چې د برېښنا په برخه کې د خدماتو د برابرولو لپاره لا زیاتې پیسې پیدا کړي. برېښنا او رڼا په ټولنه کې د بېسوادۍ په محو کولو کې مرسته کوي. زده کړه او لوست اسانوي او د هغو ستونزو په حل کولو کې هم مرسته کولی شي چې خلکو سره د زراعتي پیداوارو د د تولید په برخه کې او یا د سخت لوګي په وجه مخامخ دي، او په دې ترتیب د یو هیواد د وګړو د اقتصادي سوکالۍ لپاره شرایط برابرېږي.
درمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو له زموږ سره نه خبري خبرونه واوریدله. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.